ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته خراغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی د سرتیرو د ورځې په مناسبت ویلي افغان سرتیری نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د بریتانیا سر اعظم په افغانستان کې پر اور بند ټینګار وکړ. د سالنګ لویه لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوې. او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د امریکا او روسي بریټ ته باید تهران د خبرداري په سترګه وګوري. د خبرونو تفصیل. د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. بوریس جانسن دا خبره تیره شپه افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلی دي چې د بریتانیا سر اعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ایزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پڼه کې دا هم ویل شوي دي چې ښاغلی جانسن په افغانستان کې پر تلپاتې اور بند ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو عکس خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپای ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اور بند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي، څو هم له کوویډ او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اور بند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامې وزارت مرستیال بیاند محمد اشرف حق شناس تیر شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
شورای سالنګ بروی وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دوړو لور یو پرانیستې ده. دا وسایط کولای شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې درنه واوره شوې ده. واوره د پنځشنبې ماښام پیل شو او تر پروند غرمې پورې کله درېدلې کله ورېدلې. د زابل امنیت قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د اعدام پر بنسټ پر بې ماشومې په جنسي تیری تورن کس نیولی دی او ویل کېږي چې دا پولیس دی. د زابل امنیت قمندان په دې اړه وویل
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز یې دا پې موجوده ده چې شی پې ثابت شي او په قضیه کې کس د الزامیت وکړي، د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي اسی د د پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گذشت او تعلل به د د پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل امنیت قمندان رحمت الله کوچی ورسره تر دې ته سرګندبني وکړي چې د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د جمعې پروسې دا وکړه چې د سیمې یو پولیس پر ویل اسکلین انټيليجنسي تیرای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د سوری په ختیځ کې پر ایران پلو ملیشو هوایي بریټ ته باید تهران د خبرداري پوسټر وګوري. بایدن پرون خبریالانو ته په هوستن کې د پنځشنبې د ورځې د هوایي بریډونو په اړه وویل ل سزا ورکولو پرته ممکن نه ده. تر دې څرګندونو مخکې پرون د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په سوریه کې د شیبه بمباری په ارتباط وویل لکه څنګه چې موږ تېره شپه څرګنده کړه او د ولسمشر بایدن په امر چې ښکاره یې ویلي دي چې دی به د امریکایانو او د ائتلاف د غړیو ساتنه کوي، همداراز به په سیمه کې زموږ امنیتي ګټې خوندي کوي. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبې پروس په سوریه کې بمباري وکړه او وی ویل چې دا د روانې میاشتې په پیل کې د توغندیو هغه بریټ ته ځواب و چې په عراق کې پر یوې اډې چې پکې امریکایي او ائتلافي ځواکونه وو شوی دی. د دې بریټ د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. په ملګرو ملتونو کې د برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په برما کې ملکی حکومت ته د بیرته واک سپارلو لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. کیاو موتون د جمعې په ورځ له ټولو هیوادو وغوښتل چې په ښکاره بیانونه خپاره کړي، پکې په برما کې پوځي کودتا وغندي او دا حکومت په رسمیت ونه پیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ له لورې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. په برما کې پاو د فبروري په لومړۍ نیټه واک په خپل لاس کې واخیست. د هیواد مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران زندانی کړل. پوز ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلي شوې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ ابیا اتباو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تشتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. د په 2013 کال کې د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتلو وروسته ترې تم شو او باور داده چې عمل ته وشل شوی او مړی لمن زوړل شوی. او روسي خبردا چې د امریکا ولسمشر ویلی هیڅ کله به کریمیا د روسي د خوري پټوګه پر رسمیتونه پیژني. جو بایدن دا خبره پرون چې د کریمیا د الحاق ووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پاراونکو کړنو په وړاندې د اوکراین ترڅنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیا د خپل زور زیاتی او ناوړې استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. و باورای چې ولسمشر اشرف غنی وای افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت نیولای.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتي، د نړۍ امنیت تاسې ساتي او په تاسو ویاړ کوم.
د کورنیو موضوعاتو په اړه نور راپورونه هم لرو. په روزګان ولایت کې خلک د وچکالۍ ویرې په سر اخیستي دي.
نو بستا نه د برمې واش لرم نه لاس یو ولستنه یا لا پسیری وسند په دې څوک.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې امریکا په یو نوی راپور کې ویلي د سعودي خبريال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعت تایید کړیو. په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. دا ازادي رادیو ده. په مکړی قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې لمړی راپورته ولسمشر اشرف غنی وای افغان امنیتی دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن په دفاع وزارت کې د کاب د نهمه د سرتیری د ورځې په مناسبت افغان ځواکونه ته وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای چې تیر کال لبیلابلو پلو افغان ځواکونو لپاره سخت کالو. په دې اړه نور حال لکابله په دې راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان اردو نه یوازې د افغانستان خپلواکي بلکې د نړۍ امنیت هم ساتي او په دې برخه کې قرباني او ظرفیت د ستایلو ده چې نړیوال پرې قانې دي. محمد اشرف غنی د ترګندونې نن شنبه د کپن احمد سرتیرو د ملي ورځې په مناسبت په دفاع وزارت کې یو شمېر افغان افسرانو ته وکړي او ویل چې د تروریزم ضد نویف صد عملیات خپل افغانان پر مخوري. کاغلی غنی وویل
تاسی یوازې د افغانستان استقلال نه ساتي، د نړۍ امنیت تاسی ساتي او په تاسو ویاړ کوم.
نوموړي وویل چې په تیرو 1340 کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي اردو ځواکونو ملاتړ کوي ځکه چې د د پوهنا دوی د اساسي قانون او د ملي ګټو خوندي کوون کې دي او په دې برخه کې په پخو درې دوه تن نږدې سوي دي. نو موري ټینګار وکړ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تقویه، تجهیز او ساتنه په لومړي توبونو کې ده. نو موري د سولې مسلې ته په اشاره سره وویل څوک چې د افغانستان بچیان وي باید راسي سوله وکړي او افغانستان حکومت سره کینی. د محمد اشرف غنی په خبره د افغانستان اوس معلومه شو چې د افغانستان جنگ اسلامي او انساني اړخ نه لري او د په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د یا بر حق ده. محمد اشرف غنی همدارنګه د امنیتي او دفاعي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې څوره جبران دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې افغانان له اساسي حقه چې هغه سوله ده بې برخې کړي دي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا په جمهوریت ټینګار ته په اشارې سره وویل چې راتلونکي ولسمشر به د ملت لخوا ټاکل کیږي، ځکه چې په دې برخه کې د جمهوریت موده واضح ده. همدغه په دې مناسبت باندې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم څرګندونې وکړې، ویل چې تیر کال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ځکه ستونزمن کال و چې لیوې خو کرونا و داسې ویره وه چې کرونا ممکن تلفات واړي، له بلې خوا هم ځینې نورې بېلابېلې ستونزې وې. نوموړي وویل چې راتلونکي پسرلي ته په اشارې سره نوموړي وویل چې داسې پسرلي ډېر نور هم تېر شوي دي او موږ ورته چمتووالی لرو. بلې،
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاپ په نهمه د سرتیرو د ورځې په مناسبت په سرتیرو ته خپل وینا کې ویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړیوالو امنیت ساتي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسعدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. روسیا د دوه د سولې پر بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسله یاد کړه او ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې د بریا لپاره د مسکو بهیر بیا پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د روسیې د دې دریځ هرکلی وکړ او ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت د خلک د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانګزی په راپور کې.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربیره په دغه هیواد کې تاوتریخواله او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونه وکړې. هغه د دوهې د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ. تر اوسه پورې متاسفانه د دوهې بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوه بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوهې بهیر ټاکنه وباله چې له 15 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکزي ټیم او طالبانو تیرونی بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2013 کال په می کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري عامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همداراز د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریځ وستایه.
موږ د سولې د پروسې په تړاو د روسیې دریځ په تیره بیا دا چې طالباني رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هرکلی کوو. موږ د روسیې دریځ ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نه وي عملي کړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه به ونوځي. موږ د روسیې دریځ چې د سولې لپاره د افغان دولت ایزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هر کلی کوو.
حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی. روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړې دي.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري قدر منوریدونکو، را سره اوسه د خبرونه تر پایا د همدې خبرونه په جریان کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. همدارس په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام خبريږي. خدا شیبه پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د هلمند د رخام فابریکا چې د دغه ولایت په کچه له مهمو فابریکو شمیرل کیږي دا مهال د خام موادو لکه مخت سره مخ شوې ده. د رخام ډبرې فابریکې سرپرست عبدالحکیم مسمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکې کارکوونکي له 1979 کال راهیسې د رخام ډبرې کان ته مستقیم لاسرسی نه لري چې له امله یې د خام موادو لکه مخت سره مخ دي. نوموړي وویل چې د رخام فابریکې اوسني تولیدات بهرني پیرودونکي کې او بازار هم نه لري او اوس مهال د هجرای لپاره خام مواد له خصوصي شرکتونو څخه ترلاسه کوي چې به یې ډیر لوړې تمامېږي. رخام چې تر ټولو قیمتي ډبره بلل کیږي کان د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د هغه سیمه چې ویل کیږي پر ډیره برخه طالبان ولک لري. د پاکستان د صادراتو لومړی محموله په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لاري تاجکستان ته ولېږدول شوه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سوداګریزو او ترانزیټي توکو د لېږد لپاره د غلاره بنستل شوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان دغه توکي چې 10 ټنه سبزیجات پکې شامل دي د غلام خان بندر لاري او له افغانستان څخه تر ترانزیټ وروسته د کندز ولایت شیرخان بندر کې تاجکستان ته ولېږدول شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټ لېږد په موخه د غلام خان بندر د پرانیستلو هرکلی کوي او دغه ګام د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیټ د لا پراختیا لپاره اغیزمن بولي. د تورخم بندر ترڅنګ د غلام خان بندر یو له هغو بندرونو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه لوړوي. دغه لار افغانستان ته هم د ترانزیټ له اړخه ښه عواید لري. د پاکستان حکومت هم تیر کال ژمنه کړې وه چې د غلام خان ترڅنګ به د تورخم او سپین بولدک بندرونو پر سوداګریزو توکو د باروړونکو موټرو لپاره 24 ساعته پرانیستي وي او په ورځنۍ کچه له دغو بندرونو د وختلو لپاره د موټرونو شمیر محدودیت نه لګوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.4 افغانۍ.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د خپلواک جرنالیست جمال خاشقجی په قتل تورن کړ. خاشقجی د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي قونسلګری کې دننه وشل شو. سعودي چارواکو په دې قضیه کې د بن سلمان لاس لرل رد کړی دی او ویلي دي چې د دې قتل عملان مجازات شوی دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه اجمل اند په استودیو کې را سره دی. انسب سلامونه ستړی مشي. د موضوع جزئیات څه دي؟ د امریکا د دې نوي راپور
مننه تکل سیب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږو اتباعو د ویزی بندیز اعلان کړ. د ګام وروسته لاغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خبر شوی رپورت خی چې د سعودي عربستان ولیعت چې دغلته یو ځواکمن شخص په سعودي کې محمد بن سلمان په 2013 میلادي کال کې د جمال خاشقجی د تختونې او یا وژنې طرحه تایید کړې وه. د جمال خاشقجی په وژنه کې د ولیعت محمد بن سلمان د لاس لرلو پاړه په 2013 او 2019 کال کې هم شکونه او خبرې کیدلې، خو هغه وخت د ډونالد ټرمپ ادارې خپل له محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لرلې او دغه رپورت چې وس په ډاګه شوه دی دا رپورت هم په هماغه وروستیو کې چمتو شوی و چې وس خپور شو. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي په دغه کسانو کې د خاشقجی د پالیسۍ په چوکاټ کې پرې د ویزی بندیزونه لګولي دا یوازې د خاشقجی په خاطر نه دی بلکې دا خلک د نورو خپلو هغه اشخاصو په زورولو یا تهدیدولو کې هم ښکېلېدلی شي چې له سعودي وتلي دي او سعودي دولت یې ځان ته ګواخ بولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې له سعودي سره د امریکا اړیکې تر یو شخصیت پراخې دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any one.
دا وایي ما چې ما مخکې ویل د سعودي عربستان سره د امریکا اړیکې د یو فرد څخه پراخې او لوی دي. ولسمشر جو بایدن ل پاچا سلمان سره خبري کړې دي. ما خپل د بهرنیو چارو په وزارت کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړې او د دفاع وزیر آستن هم ل خپل سعودي ساري سره چې خپل محمد بن سلمان دی په دې موضوع باندې غږیدل دي. انټونی بلینکن ویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلي مخالفي سیاسي څیرې پنهخه کوي. د امریکا د دولت په څلور مخیزه اطلاعاتي ریپورت کې راغلي چې د ریپورت سیولون کې داسې فکر کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د ترکیې په استانبول کې د خبريال جمال خاشقجي د نیولو او یا وجلو پروسه تایید کړي و. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقاله لیکلي. باور دی چې د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته ننوتلو وروسته نوموړی د نن په کنسولګری کې وژل شوی او وروسته یې مړم ټوټې ټوټې شوی دی چې تر اوسه پورې هم مړ نه دی موندل شوی. د بایدن په حکومت کې دا اقدام د ترامپ له پالیسۍ څخه یو څرګند بیلتون خي، ځکه په ولسمشر ترامپ باندې د ولسمشري پر مهال په دې برخه کې بیلابیل فشارونه وڅو. د سعودي عربستان دغه ځواکمن ولیعت چې د جمال خاشقجي په قتل کې په لاس لرلو تورن و په دې اړه څرګندې خبرې وکړي او څرګند دریز ولري، خو هغه د خپل ولسمشري د دورې تر پایه پورې هم د سعودي عربستان په اړه دغه سي دریز چې وسه د بایدن په اداره کې وینو نو خپل کړي او په ریپورتونو کې ویل کیږي چې خپل د ولسمشر ترامپ زوم جارد کوشنر له سلمان بن عزیز سره له سلمان محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې درلودلې او د اسرائیل او سعودي په دې اړیکو په نورمال کولو او یا بهتر کولو کې ډیره زیاته هڅه وکړله. خایده یا غیلتونه و چې د ترامپ اداره کې دغه ریپورت را برسېره نشو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د متحدو ایالاتونو د یو نوی راپور جزئیات مو زموږ همکار نو اوریدل چې وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تایید کړی وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په روزګان ولایت کې سکهال د ورښتونو نشټوالي بازګران اندېخمن کړي دي. دوی وایي پر پراخو ځمکو یې فصلونه کرلي خو نه پوهیږي چې اوبه ورته له کومه کړي. د روزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال پرتله سکهال د ورښتونو کچه څو چنده کمه ده.
دا یو 50 کلن لالې دی د ورزګان ولایت مرکز ترنکو ټاډوان توري سیمه اوسیدونکو دی چې په خپل نیم جریب ځمکې غنم کرلی. لالې یو ل زامونه او لونی لري. وای لچیرو څلويشتو کلن رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمیل کبل اړسوي چې سشکال د خپل لس جریب ځمکې څخه په یوازي نیم جریب غنم وکړي.
واښ نه څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د بر می واښ لرم نه د بر می واښ نه لرم چې دا دغه ته و په دشتو کې مځکه لرم دا د تور ولاره ده ته لاس یو لسته نه یا لا په سیری پښ خورواره غنم فوزه د کال خرم زما دا غم ده کنه یو په پرود کې ده و شم دا په دې څوک
دا به و څلوي شکلن و بيد الله دی. د ورزګان ولایت مرکز ترنکو ټاډونه بردي سیمه اوسیدونکو دی وای وچکالی اړکړی چې سشکال د غنم پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. عبید الله د 25 کڅیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا د کال نه خورواره غنم ته اړتیا لري. هغه وای کله چې ورښتونه کم وي نسی کولای ل خپل مزکی دا غنم پورا کړي.
غنم مکرلی دی تاریک مکرلی دی په خاطر د دې باندې مکرلی دی چې دا تاریک شمه مکرلی دا سیاید مشته دا غنم نه راکې چې مثال مزوري را پرکنه مش دا وکیمت ورسو مزوري په پرکو تاریک او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې شغه قیمت وایي ک نرخ برابر کی قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري دا سر کل پر تلاته مې حساب شي منه په 300 روپیه په خو په نیم سر روپیه ما دا ګرم زکه تنځو خور غنم
ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی. د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورشتونو نشټوالی اندېښمن کړي دي. د ورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخیری ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په ورزګان ولایت کې 200 ملي متر باران شوی وو، خو سش کال تر دا مهاله پورې 16 ملي متر باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په ورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په ورزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي، نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی.
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګورو سربیره ورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي. دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولای. د ورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د زینو لړن مهال پروژو په عمل کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي.
په روزګان کې وچکالی او د قحطۍ ویره په دې اړه راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د کابل چاپ رسپانو مخکتنه.
ویسو رسپانې د جرمنی ورسته پریکړه ته په اشاره لیکلي جرمنی چې په افغانستان کې تر امریکا ورسته د شمیر په بنسټ زیات عسكر لري پریکړه کړي چې هیواد به د 2022 کال تر جنوري میاشتې پورې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي. د رسپانې په وینا د جرمنی د غیلان داسې محل کېږي چې د دوه تړون پر بنسټ سباندې دوه میاشتې ورسته له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو د وتلو ضرب الاجل پوره کیږي. رسپانې پوښتنه کړي چې کډمی میاشتې تر پایل پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه مسله کې کوم ډول جوړجاړی تر سره نشي، د سولې روان بهیر به کوم لوري خپل کړي. د لیکوال په وینا آیا طالبان به لکه څنګه چې په غیر رسمي توګه ویلي هم دي د ځینو مهمو ولایتونو نیولو ته مخه کړي، او که د طالبانو او امریکا ترمنځ جوړجاړی کیږي نو دا به د دوه د ضرب الاجل د تمدید په بڼه وي. لیکوال وړاندې لیکلي اوس هم داسې اوازې موجود دي چې د پاتې شویو بهرني پوځي یانو حضور بعد یو نوی نوم او نوی ماموریت په بڼه اړول کیږي، او بلاخره دا چې د افغانستان مسله بعد دوهې فارمټ او هوکړې څخه کاملا بهر په نوی فارمټ یعنی کوم نړیوال کانفرنس کې نتیجې تر سوال کیږي. هشت سوبرسپانی لیکلی ناتو او امریکایي چارواکي له څو میاشتو راهیسې د افغانستان وضعیت پارسولو او په می میاشت کې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې بوختي. خود لیکوال پاند د افغانستان کړکیچن وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسه کې بنبست د دې لامل شوی چې پریکړه تر ټولو سخته شي. رسپانډي ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په هدف تر ټولو غوره پریکړه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو ماموریت بدلون ومومي. خو د لیکوال په وینا د افغانستان د تیرو دوه لسیزو لسره وړنو خوندیتوب لپاره اړتیا ده چې ټول لوري مسؤلانه تصمیم ونیسي. او هیواد دولتي رسپانډې د کاپ یهود نهمې نیټې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ د ملي ورځې په مناسبت لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی دا ورځ لتیرو دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې په شاندارو مراسمو منځل کیږي، او افغانان په دې ورځ د خپلو اتلو او میړنیو ځواکونو قدردانی کوي، پرې ویاړي او پر بیلابیلو ډلو یې نازوي. ورسپانې ټینګار کړی افغان ځواکونه نه یوازې د خپل ملت او خپل هیواد د دفاع او ساتنې په سنگرونو کې دي، بلکې دا اتل او زړور ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په لومړۍ کرښه کې هم دي. ورسپانې لیکلي له دغه ځواک سره دا پراخ ملاتړ او همکاري د دې څرګندونه کوي چې دا ځواکونه به هیڅ یو وسلوال مخالفت او ترهګري مات نه کړي. لیکوال دغه شان د طالبانو هم غوښتنه کړې چې نور نو وسلوال مخالفت پرېږدي او د سولې لار خپل کړي، له خپل ملت سره یو ځای شي او په ګډه د دغه ملت د آزادۍ، خپلواکۍ او ملي واکمنۍ لپاره کار او ګډې هڅې وکړي.